ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ د 1495 یوم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې دریمه ده چې د روژې د مبارکې میاشتې له 13 سره برابره ده، او د غرض 2014 میلادي کال د جون له 13 سره هم برابره ده. نوریاس نوریم او دارلمنه نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې انګډون کوي. د غونډې ګډونوالو ته به هم وینا وکړي او یو شمېر مشرانو سره به د غونډې ترڅنګ وګوري. پر دې او په د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 12 نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکې میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس کوربنه وي. د خبرونو تفصیل. د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه مسله ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر نن د ازبکستان پایتخت تاشکند ته ځي. هلته د شانګهای په غونډه کې ګډون کوي.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر به دې غونډې ته وینا وکړي او په خپله وینا کې به د سیمې پر امنیتي وضعیت، موجوده ګواښونو او په سیمه کې پر موجوده اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي. د 12 نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې چاودنې کې وژل شوي وو. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کتمندو په هوایي ډګر کې ښکته کېدل، د هیواد صدر اعظم خاتګا پرساد اولی او یو شمېر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د نیپال صدر اعظم ژمنه وکړه چې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره به مرستې وشي. د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې چاودنې 14 تنه ووژل چې 2 تنه د هندو. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دو برابر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ښځو د زندانونو د څېړنې د کمیسیون له غړو سره په ار کې د کتنې پر مهال وویل د دې بندیانو روغتیا، روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وشي. د کمیسیون غړو ولسمشر ته وویل چې د دوسیو تر څېړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادامباغ زندانه خوشې شوي او د ځینو د بند موده راکمه شوه. ولسمشر وویل عدلي او قضایي ادارو سره په همغږۍ به د خوشې کېدو فرمان پر هغو خزینه بندیانو تطبیق شي چې واړه جرمونه یې کړي دي او یا هم حامله دي. اټکل کېږي چې د کابل په بادامباغ زندان کې تر 200 ډېرې بندیانې وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برېټانیا کې نن ټول پوښتنه کېږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنې کې پاتې شي که ترې ووځي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په اروپایي ټولنې کې د برېټانیا د پاتې کېدو ملاتړی دی او پرون یې په برمنګهام کې د کمپاین په ترڅ کې یو ځل بیا له برېټانیانو وغوښتل چې په اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو په ملاتړ رای ورکړي.
The sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away.
هغه لوی برېټانیا چې زه غواړم که هغه لدی پراخ هیواد هم ویل صحنې نو زی هغه لاس نه اخلي، بلکې پاتې کیږي او مبارزه کوي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر وویل چې نظر پوښتنه به مو منو که ووتل وتلې به وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خبرداری ورکړ چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړه چې له دې سره به برېټانیا ته ګرانه شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سمه لاره پیدا کړي. د ایټالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی په وینا ویل شوي دي چې دا ټول پوښتنه په خپله یوه سهوه ده چې برخوال به بیا خپله زیان وویني. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ او ویل چې پاشلې اروپا داسې بې ثباتي راولي چې پیشګویي نشي کېدلی. امریکا وایي راتلونکې میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرانس کوربنه وي. په دې غونډه کې به کاناډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 20 جوړ شي او د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شوو د سرپناه خوړو او روغتیا لپاره کوي. د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې را په دې خوا په عراق کې تر 3,400,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. جرمنی وایي انقره د ترکیې له یوې هوایي اډې څخه چې جرمني سرتیري پکې دېره دي د یوه جرمني پلاوي د کتنې مخه نیولې ده. د جرمني دفاع وزارت پرون وویل چې ترکی چارواکو له دې ډډه کړې چې په جولای میاشت کې له انجرلیک هوایي اډې د مرستیال دفاع وزیر او یو شمېر وکیلانو پلان شوې کتنې ته اجازه ورکړي او هیڅ دلیل هم نه دی ښودلی. د هغو څرګندونو په حواله چې د جرمني دفاع وزارت یو چارواکي یوې پارلماني کمیټې ته کړي ویل شوي چې ترکیې ویلي دغه اډې د جرمني د پارلمان د غړو د کتنې مخه ځکه نیولې ده چې د جرمني پارلمان تېره میاشت د عثماني امپراتورۍ لخوا یوه پیړۍ مخکې وژنو ته د ډله ییزې وژنې نوم ورکړ. په دغه اډه کې چې د ترکیې په جنوب کې ده شاوخوا 2,500 جرمني سرتیري، تورنیدو الوتکې او تجهیزات ځای پر ځای دي. فرانسه وایي دا ممکنه ده چې راتلونکې میاشت د اوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیز سرمشري جوړه شي. د فرانسې د حکومت ویان سټیفن لیفول وویل چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا ژمنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. او د اروپا فوټبال جام لوبو په ترڅ کې چې فرانسه کې روانې دي، تېره شپه څلور مسابقې وشوې. په لومړۍ یوې کې پرتګال او هنګري درې د درېو په مقابل کې په وړاندې مساوي شول. په ورته وخت کې آیسلند دوه د یو په وړاندې اتریش ته ماتې ورکړه. ایټالیا آیرلند ته یو د صفر په مقابل کې بایلوده. د بلجیم او سویډن په لوبه کې بیا بلجیم یو ګول وکړ او لوبه یې وګټله. د دوهم دور لوبې د شنبې په ورځ د کابل په وخت په 5:30 بجې د سویس او پولند ترمنځ پیلېږي. د اروپا د فوټبال جام لوبی د جولای تر 10 دوام کوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صفه وځي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې ګډون کوي. د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي او تر څنګ یو شمېر مشرانو سره هم ګوري.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې نن په بریتانیا نن په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو یا وتلو په اړه په دې هیواد کې ټول پوښتنه کیږي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. د شانګهای د غړو هیوادو د ورځنۍ غونډه نن په تاشکند کې پرانستل کیږي. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي او د غونډې تر څنګ به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې د چین جمهوریت په رسمیت وپیژند او په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د دې دواړو هیوادو اړیکې تلخه وو. افغانستان تمه لري چې چین به پر پاکستان فشار راولي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینه پالوي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړی دي، د هغو له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی ردي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جین پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وای
چې خو د پاکستان یو روایتي دوست دی او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړی کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا اغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګریوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان انتر غونډې مخکې چین له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د امنیت په ښه کولو کې مرسته وکړي. چین همدارس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د چین خاص استازي دا څرګندونې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې لکه څنګه چې مخکې وویل افغانستان او پاکستان د تورخم د وروستۍ لانجې په اړه هم خبرې وکړي. اسمت سروانی تفسیر وړاندې کوي.
چین وایي نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. په ملګرو ملتو کې د چین استازي لیو جیا دا خبره پرون سه شنبه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د تاکید وکړ چې د امنیتي وضعیت ښه کېدل د افغانستان د ثبات اساس دی. لیو وویل په وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالت خراب شوی او د وسلوالو جګړو له زیاتېدو سره د ملکیانو مرشوب ډېرې شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ په کابل او بدخشان ولایتونو کې 214 تنه ووژل. د کابل په 14 کې د کاناډا د سفارت 12 نیپالي او 2 هندي ساتونکي ووژل شول. چین دا بریدونه وخندل. ویل چې د تروریزم پر ضد د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي او له دې هیواد سره د خپلو ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به مرستو ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي سفیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چین هیله لري چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له امنیتي وضعیت سره د مرستې لپاره نورې هلې ځلې وکړي. له تروریزم، مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې به د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري ډېرې کړي او په ګډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې امنیتي حالت ښه کړای شي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې هڅې ډېرې کړي چې د سولې په پروسه کې چین مهم رول په غاړه واخلي. دا هیواد له افغانستان، پاکستان او امریکا سره د همغږۍ په څلور اړخیز ګروپ کې شامل دی. چین له دې نظره چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او همداراز د شانګهای د همکاري ټولنې مهم غړی دی، د افغانستان په سوله کې اغیزمن بلل کیږي. ټاکل شوې ده چې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه سبا د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان په مرکز تاشکن کې جوړ شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي. د دې غونډې په څنګ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره د تورخم د وروستۍ لانجې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به هند او پاکستان ته د شانګهای د همکارۍ ټولنې بشپړ غړیتوب ورکړی شي. افغانستان لا هم د څارونکو په توګه د شانګهای د همکارۍ ټولنې په غونډو کې ګډون کوي. خو په ملګرو ملتو کې د چین استازي وویل چې هیواد په سیمه ایزو همکاریو کې د افغانستان د یو ځای کېدو کلک ملاتړ کوي.
ټاکل شوې ده چې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل شي. او اوس هم پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي ګډون وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. د دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابله نیپال ته انتقال شول. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابره اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. د اروپایي ټولنې مشران د بریتانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکې میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس کوربنه وي. په دې غونډه کې به کاناډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. جرمني وایي انقرې د ترکیې له یوې هوایي اډې څخه چې جرمني سرتیري پکې دېره دي د یوه جرمني پلاوي د کتنې مخه نیولې ده. او فرانسه وایي دا ممکنه ده چې راتلونکې میاشت د اوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي. ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته بغوښ شو.
امریکایي آنلاین خبرونه دی واشنگتن فری بیکن په افغانستان کې د وسلولو طالبانو پر زیاتیدونکو پوځي حضور لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې د جګړه ځپلې افغانستان متحدانو د خپلو پوځیانو او مرستو د کمولو پریکړه کړې ده. وسلول طالبان خپلو لستراوړونو ته ادامه ورکوي. خبرونه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د هغه راپور په حواله دا مطلب خپور کړی چې د امریکا کانګرس ته لیږل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو ځپل شوی القاعده شبکې او داعش ډلې د حضور پراختیا څرګندوي. دی واشنگتن فری بیکن په مطلب کې لولو دا راپور په داسل کې خبریږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري په افغانستان کې د روان میلادي کال په پای کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو په باب خپل پریکړه اعلان کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان میکن واشنگتن فری بیکن ته ویلي زموږ علي رتبه پوځي قومندانانو له میاشتو میاشتو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او زموږ 15 کلنې لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د خبرونې په حواله د سختریزو وسلوالو او تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د ظرفیتونو لمخې خلاوي لري. د امریکا د دفاع وزارت د دغه راپور لمخې چې د 2015 میلادي کال د دسمبر او د 2018 میلادي کال د می میاشتو ترمنځ موده کې برابر شوی د موجوده خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا پیښیږي. سټارټفورد کمنټری خبرونې د ملي اوالي حکومت په وړاندې پر پراتو جدي چیلنجونو مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې د سیالو قومي ډلو جوړښت، غیر منطقي محدودیتونه او د مرکزي حکومت ناتواني د دې سبب شوی چې افغان ولس او حکومت دواړه کمزوري سي. د خبرونې په حواله د ستونزې لا هم دوام لري او افغانستان په څلورو چیلنجونو کې راګیر پاتې دی. سیاسي سیستم د اصلاحاتو پر وسلو کې ناکام شوی، پاوز د ځواک د کارونې وړتیا نه لري، اقتصاد پر بهرنیو مرستو متکی دی او له ګاونډي هیواد پاکستان سره تل د افغانستان اړیکې ترنګلې وي. د خبرونې په حواله د دغو ستونزو د حل لپاره له همغږو هڅو پرته به افغانستان ونه توانیږي چې د وسلولو طالبانو بغاوت وځپي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ حکومت به ونه توانیږي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي او په دې توګه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. سټارټ فور کمنټري د مطلب په دوام زیاتوي له افغان حکومت سره به له بهره مرستې دوام لري. ناټو به تر 2000 میلادي کال پورې د افغان پوځ د همکاري لپاره د خپلو کنننیو مرستو تعهد بیا تازه کړي. خو د افغانستان چیلنجونه د دغه هیواد د جیوپولیټیک تیروتنو په کرښو کې ریښې لري.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دغه هیواد نامتو سندرغاړي امجد صابری پر مړینه ژور خواشینی څرګنده کړه. په هغه پیغام کې چې حاکم ګوند په ټویټر کې خبر کړی دی، نواز شریف په وینا ویل شوی چې د صابری قاتلان باید ونیول شي او محاکمه شي. امجد صابری د پاکستان نامتو قوالو چې پرون وژل شو، د دوه کال مخکې اسلام ته په سپکاوي انتورن شوی وو. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
یہ امت رسول کی تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری،
د پاکستان د قوالی منلې سندرغاړې امجد صابری ووشل شو. پولیس وایي چې صابری د یو تروریستي بریټ قرباني شو. دو موټر سایکل سپرو وسلوالو د چهارشنبې په ماسپښین د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د صابری پر موټر ډزې وکړې. دغه صوفي سندرغاړي هغه وخت سا ورکړه چې روغتون ته انتقالېده. په دې پیښه کې یو بل کس چې داسې باور کېږي چې د صابری خپل به وي ټپي شوی دی. پاکستاني رسنیو د پولیسو د مشر مقدس حیدر په وینا خبر ورکړ چې دا یو تروریستي عمل و. په ځانګړي ډول یې صابری په نقشه کړی و، خو په ورته وخت کې پولیس وایي چې د دې قتل علت نه دی څرګند. صابری د پاکستان ډیر پیژندل شوی قوال و. د ده سندرې به په ځانګړي ډول په روژه کې ډیر مینوال لرل او د پښتنمي په وخت به ډیری تلویزیونونو د ده قوالی خپرولې. پاکستانی کمپوزر فخر عالم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې صابری له چارواکو مخکې لا د خپل حفاظت غوښتنه کړې وه، خو پولیسو هیڅ ونه کړل. فخر عالم حکومت ملامته کړې چې د خپلو خلکو ساتنه نشي کولی. په پاکستان کې سخت دریځ ډلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون له صوفیانو سره وران دي، او په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بیا بیا پر صوفیانو بریدونه شوي دي، چې په دې ترڅ کې په 2010 کال کې په لاهور کې د داتا گنج بخش پر زیارت برید وشو او په کې تر 40 ډیر کسان ووشل شول. د 2014 کال د می په میاشت کې پر صابری تور پورې شو چې مقدساتو ته یې سپکاوی کړی دی. دا تور وروسته تر دې پر دې سندرغاړې پورې شو چې په تلویزیون کې د ده داسې سندره خپره شوه چې پکې یو واده ښکارېده چې پکې نڅاوه، او داسې ښکارېده چې دا د حضرت پیغمبر د لور د واده نڅا ده. صابری هغه مهال تورن ونه پېژندل شو.
د پاکستان د نامتو سندرغاړي امجد صابری د مړینې په اړه مو واورېده چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګون هم د هغه وژنه په کلکه غندلې ده. نن په بریتانیا کې ټول پوښتنه کېږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې ووزي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه متفاوت احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې په زیان بولي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چې پاروپایي ټولنه کې د دې هواد پاتې کیدو او یا لدې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو لدې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې پاروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او پاروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپي ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپي وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خپلو هیوادونو اتباعی کولی شي په 29 هیوادونو کې په آزاده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي، او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خود اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک دوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي شارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو ویشکلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي، او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د جون د درويشتمې نیټه په ټول پښتنه کې څرګند شي.
و امر د چنن په بریتانیا کې ټول پښتنه کې چې دغه هیواد په اروپای ټولنه کې پات شي کتري او زی په بریتانیا کې په لزګونو سره افغانان هم او سکه چې ته بریتانیا له اروپای ټولنه او زی په دغه هیواد کې به پرمیشتو افغانانو اغیز څوی په دې اړه مو په بریتانیا کې مشتلې او افغان سره هم مرکه کړې چې په بل خبرونه کې به درته خبره کړو. خو ډیرو اروپایي مشرانو هم د بریتانیا خلکو غوښتي دي چې له اروپای ټولنه د وټلو تر پریکړې مخکې خه فکر وکړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او موضوع بیا هم په افغانستان کې د کډوالو د او بې ځایه شوو کسانو ستونزه ده. د افغانستان د کډوالو ستونزه تر اوسه په نړۍ کې ډیره ګرمه ده. له سوریې وروسته بیا هم افغانستان دوهم ځای لري چې ډیر کډوال په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي او هم په هیواد کې دننه د کورنیو جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ، او هم په دې اړه چې آیا د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې د کورنیو او نړیوالو هڅو څه نتیجه ورکړې، په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ.
د ژوند رنګونه
بدی نمبر تا واخلی
محمد قاسم
څه کاروبار کوي؟
من دا یو بازار سر دا چپل کې دا شان خرڅو.
ښه چپل خرڅوي، څنګه دې کاروبار یې؟
کاروبار ان شاء الله ښه ده.
ښه، کله کله دا پروژه کې خلک شکایت کوي چې د سپینګری ډیر غوسه کیږي، تاسو غوسه کیږئ؟
نه، اتمن دلته بازار سر څه سړی ولاړی غونډ ورځ ولاړی فشار کته پورتي په حالات نه یې کنه.
او بیا چې کوټه لاړ شي؟
نه، خو چې کوټه لاړ شي بیا کینی، بیا ان شاء الله کیږي.
بیا چې ډوډۍ کې مالګم کموي یا یو څه په خم نه وي؟
دا د څه دا اوس من خو شي غوسه نه کو.
د دې
شي من
اوسله ډیر ده،
اوسلم ډیر ده، من احمد جی په کار باندې.
ښه،
او کو بیا نور خلک اوسله و نه لري هغه غوسه و کی نو غو سر لازم ده، بیا من سر غوسه نه ده لازم چې من یو.
نه دا څنګه په تاسو پسې مشهور ده چې دوی اوسله مند خلک دي؟ که څنګه
من سه مشهور ده ځکه من په کام دي، من کام ډیر درون کام ده احمد جی په کام.
او اوسله ډیر لري؟
اوسله ډیر لري.
ښه،
من نه لوړه تا مکیږي، من باید شلن پاری چا سره ونکو غا.
کله دیم پښوان کی غوسه کړی کاغه کی سره ته وکي یا په دې سره کال روزه کی کله غوسه شوي؟
ان شاء الله به غوسه سوي نه مونږ روزه کی خو باید سره بیخي غوسه نشي.
بالکل. او کله خپل مشتریانو ته غوسه شوي وي؟
نه 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 غوسه کی
ولا رښتیا تاسو اوسله ډیره ده. خانو ماشومان خو بلری؟
او ان شاء الله ماشومان نور
خاطر کوي هغه واړه دي
درس وای سبق وای.
یعنی که وای څوک څه کوي پونتون کې دی مکتب کې دی؟
یو دوه زمن میواړه دی غوی هم مکتب وای هم بیا کورس وای سار کې بیا لاس پجی زی بیا مکتب وای او سار کورس وای بیا لېغنم پوخ زی بیا ملاتا جمعه تا سبق وای.
خا خا،
ان شاء الله په خپل درسو بوخ دی او کومه سروب دی.
خا بس په دې امداسي درته لري. نو تاسو چې اوسله مندم یا هغه کسان چې پروژه کې خصوصا ډیر غوسه کوي، کور کې جنگونه کوي، خځې هم پازابوي، ماشومان هم پازابوي، څه ورته وای هغه ته؟
هغه خو اصلا د بیکاری یو وجه ده. یو ځای بیکاری وګور کې ناشې نو خامخار شته ګوري غوسه کیږي.
بیا چې په کار کې بیکاری،
بیا چې په کار کې بیکاری، او شه وو د زده تا ملرم چې دوی مصرف ځانو ساتي لا چې کاروبار